مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د خاري ورځ او د 2013 کال د فبروري 28 نیټه ده زفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم پاکستان د وسوالو طالبانو د نیول شوي مشر مولوي فقیر د حواله کولو غوښتنه کړې د وسوالي ډلې لشکري جنگوي د نیول شوي مشر د خیبر پختونخوا گورنر د فاټا د خبريالانو سره خبري او په کراچۍ کې د سمندري اډې د مزدورانو د احتجاج په اړه تفصیل درکو خو اول زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو
پاکستان وای نړیوالو پولیسو یا انټرپول نه کومک واړی سو د افغانستان نه مولوی فقیر تر لاسه کړی د پاکستان امنیتی چارواکی وای پرونی د لشکری جنگوی نه قانونه واستول سونی ډلې بنیادی خودون کې ملک اسحاق نیولې او ناتو وای له هم پریکړه نه شوی چې افغانستان کې به تر 2014 کال وروسته څومره بهرنی پوځیان موجود وي د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال مولوی فقیر محمد دوی ته د سپارلو په موخه بانن یعنی د خالی په ورځ نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته لیک استوي رحمان ملک وایي افغانستان مولوی فقیر محمد نیولې خو د دوی درخواست باندې عمل نه دی کړی چې نوموړی د پاکستان ته وسپارل شي
I'm addressing directly the government of Afghanistan ke unhone Maulvi Fakir Mohammad ko
pakda Afghanistan hukumat ta neekh pane ga dawil gwalam chi ahwi Maulvi Fakir Mohammad giriftar kade de aw mung warta khas hum kade de chi Fakir Mohammad de Pakistan ta waspari aw de ladke banan mung Interpol ta khat ligu no Fakir Mohammad de mung ta hawala kade chi pazad ye da Pakistan da qanun mutabiq karwai okru
که څه هم افغان حکومت په سپینو ټکو کې نه دی ویلي چې مولوی فقیر محمد دوی نیولی دی خو یو افغان چارواکی نن وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو د راکړې ورکړې کوم تړون نشته د پاکستان د پولیسو په وینا پر شیعهګانو د بریدونو لپاره ککړې ناقانونه ګرځول شوې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې بنسټ ایښودونکی ملک اسحاق نیولې دی د پولیسو یو مشر چارواکي اشفاق ګجر پرون وویل چې ملک اسحاق د جمعې په ورځ په رحیم یار خان کې نیولې خو دی ونه ویل چې نوموړی په کوم تور نیول شوی دی د یادونې وړ ده چې لشکري جنګوي په پخوا وختونو کې پر شیعهګانو د مرګونو حملو ذمهواري اخیستې او تېره هفته کوټه کې د نهه اتیا شیعه زارو د وژل کېدو پړی هم منلې بل پلو د کوټه په لیاقت بازار کې د خالی په ورځ غرمه مهال د اهل سنت والجماعت پر لاریون نصرګند وسلوالو ډزې کړې چې په ترس کې اته کسان ژوبل شوي دي د نوموړې ډلې یو مشر رمضان منګل مشال ریډیو ته وویل حکومت د برید کوونکي تر نیمې شپې پورې ونیسي کنه نو دوی به د اتوار په ورځ په ټول پاکستان کې په کار بندیز لاس پورې کړي د پاکستان په شمال لویدیځه سیمه کې د یو بس د ټکر له امله اوولس کسان وژل شوي دي د پولیسو یو مامور شریف د خالی په ورځ وویل وژل شوي په ورا یا جنج روانو د دوی بس د جمعې په ورځ د سړک په غاړه یو نهر ته پرېوتو چې له امله یې د حادثه رامنځته شوه نوموړی وایي ژغورونکي ډلې لا هم د یولسو نورو تر تم شوو کسانو لټون کوي د شریف په وینا په وژلو شوو کې نهه مېرمنې او پنځه ماشومان هم شامل دي دوی د ناوې خپلوانو د مردان سره په څنګ کې د واده محفل ته روان و پاکستان د خرابو سړکونو له وجې د ډول حادثو لپاره شهرت لري د پاکستان پولیس وایي دوی د خیبر پختونخوا په کوړه خټک سیمه کې درې وسلوال وژلي دي دغه وسلوال اول د پولیسو د مامورینو په موټر د لاسي بم حمله کړې وه په دې پیښه کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی د دې پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده خو دا ډول بریدونو شک تل په پاکستاني طالبانو کېږي څوک چې تل د پولیسو کسان په نښه کوي په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه په 2014 کال کې وځي د ناتو عمومي منشي اندرس فوق رازموسین پرون وویل لا یې هم د راتلونکي لپاره د افغان ځواکونو په کره شمېره کومه پریکړه نه ده کړې نوموړي دا خبرې برسلز کې د ناتو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې د رسنیو تر مخه ناتو غواړي تر 2014 کال پورې د افغان ځواکونو شمېر 325,000 ته ورسوي چې دا به له ناتو څخه زیات لګښت غواړي بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو ویان وایي دې غونډه کې افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د 2000 څخه تر 2000 پوځیانو د پاتې کولو په اړه خبرې شوې دي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا هم پرون له دې غونډې وروسته رسنیو ته وویل دی وایي موږ نن له ناتو څخه وغوښتل چې افغانستان کې تر 2014 کال وروسته نه یوازې کابل بلکې د افغانستان په شمال جنوب شرق او غرب کې زموږ د اغیزمن شتون په لړ کې پر بیلابیلو لارو چارو غور وکړي نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې مشن په کامیابۍ پر مخ روان دی تاسو د مشال ریډیو نه د دې ګړۍ خبرونه اورئ تاجکستان وایي د خپل خاورې له لارې افغانستان څخه د ایساف ځواکونو د سامانونو بیرته وستلو ته چمتو دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دولت نظریوف دغه خبره پرون په یوه غونډه کې وکړه او ویې ویل چې دا مهال د تاجکستان او برتانیا ترمنځ پر دې مسلې خبرې اترې روانې دي. د شام د حکومت د اپوزیشن ډلې وایي چې روس او امریکا ته د سفر بلنه نه ده منلې. د شام ملي اتحاد پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا پریکړه د شام د حکومتي پوځیانو د میزایلو په لاس د حلب د تاریخي ښار د روان ویجاړې په غبرګون کې کړې. دوی همداراز ویلي د اټلي په روم کې د شام د دوستانو په نامه غونډه کې هم د یاد دلیل له وجې برخه نه اخلي. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د حلب پر ښار د شام د حکومتي ځواکونو د حملو په اړه د شام د بشري حقونو د څارنې یوه اداره وایي چې دغلته په بمباریو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 1.5 نور زخمیان دي. چین وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځه سیمه کې د مرغانو د والګي یا برډ فلو له امله 2 وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دویم وژل شوی کس 1.5 کلن تن دی چې په ګویانګ ښار کې د بدن د 2 غړو د کار د پریښودلو له امله سا ورکړه. په چین کې د روانې میاشتې په سر کې د مرغانو د والګي نښې لیدل شوې وې. تر دې وړاندې یوه 1.5 کلنه مېرمن هم په دې ناروغۍ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. سرکاري خبري اژانس زینوا لیکي چې دواړو وژلو شوو کسانو د مرغانو سره سرو کار درلود. اژانس لیکي 110 نور کسان چې پرې د برډ فلو شک کې د لروختونه خارج کړی شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري، پاکستان د وسوالو طالبانو د یو نیول شوی مشر مولوی فقیر د افغانستانه د حواله کولو غوښتنه کړې. سیډونکی وایي
قیدیانو د حوالګي چې کومه معاهده دی هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ نشته دی. هغه کې بیا بل چې کوم یو آپشن وي هغه دای د انټرپول په ذریعه باندې.
پاکستانی پولیس وایي د وسوالې ډلې لشکری جنگوي مشر ملک اسحاق یې په پنجاب کې نیولې او د رحیم یار خان په جیل کې بند کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وایي په اف سی آر کې بدلون عملی شوی او په نور به هم کار کوي.
ترمیم عملی شوی دی، خلکو ته د خپل حقوقو د دې ترمیم نه اویرنس پکار دی. کله علاقائی ذمہ داری قانون مخکې په پوره خېلو اوس په کورنۍ شوی دی.
او په مومند ایجنسی کې د پولیو کمپاین د کارکونکو مشکلات بیانوي.
ټول غریزه علاقه ده، د طالبانو خطر هم د دمکې نه ملو شو دي. موږ څو څو ځله نوټس هم لګول دي، خو زمونږ د پیسو د حالات دي چې دلته کمی رام شي نو موږ ته زمونږ افسران چې کوم دی هغه نه راکوي.
د مشال سره واوري. د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی د ناقانونه ګرځول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان د مرستیال مشر مولوی فقیر محمد دوی ته د سپارلو په مقصد به نن د خالی پورس نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته لیک استوي. رحمان ملک ویلی افغانستان مولوی فقیر محمد نیولې خو د دوی درخواست باندې عمل نه دی کړی چې نوموړی د پاکستان ته وسپارل شي. هلته افغان چارواکو ویلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو د حواله کولو تړون انشته. داسې رپورټونه دي چې مولوی فقیر څو ورځې وړاندې د افغانستان د ننګرهار ولایت په مومند دره کې نیول شوی وو، خو افغان حکومت لا هم دغه خبر تصدیق نه دی کړی. د اسلام آباد نه احمد الله ورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې مولوی فقیر محمد پاکستان ته سپارلو لړکې به نن نړیوال پولیس یا انټرپول ته درخواست ورکوي. په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې رحمان ملک وویل چې افغانستان حکومت طالب کمانډر مولوی فقیر محمد گرفتار کړی دی او دې لړکې ورته پاکستان حکومت خواست کړی وو چې مولوی فقیر محمد دې موږ ته وسپاري، خو افغان حکومت زموږ په خواست مولوی فقیر محمد موږ ته ونه سپارو او اوس به موږ د انټرپول په ذریعه افغانستان ته د فقیر محمد پاکستان ته سپارلو مطالبه کوو. رحمان ملک زیاته کړه
افغانستان حکومت
ته نیغ پنیغ دا ویل ویل غواړم چې هغوی مولوی فقیر محمد گرفتار کړی دی او مونږ ورته خاص هم کړی دی چې فقیر محمد دی پاکستان ته وسپاري او دې لړکې بنن مونږ انټرپول ته خط لیږو چې د انټرپول په ذریعه افغان حکومت په دې قائل کړو چې فقیر محمد په پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایانو له وجې خلکو ته ډېره مرګ جوبله اړولې ده او په ډېرو جرمونو کې ککړ دی. نو فقیر محمد دې مونږ ته حواله کړي چې په ضد یې د پاکستان د قانون مطابق کاروایی وکړو.
د قانوني چارو کارپوه شاخاور نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو حواله کولو څه معاهده شته، نو نوموړی وایي
قیدیانو د حوالګي چې کومه معاهده دی هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ نشته دی. هغه کې بیا بل چې کوم یو آپشن وي هغه دای د انټرپول په ذریعه باندې دا هم بیا یو پروسیجر لري د هغه حکومت چې هغه سره د قیدی موجود دی. په دې کې زیات اهمیت خبره دا دی چې دا اوس افغانستان باندې ډیپینډ کوي چې افغانستان د حکومت باندې ریکوست دی هغه انټرپول په ذریعه باندې څه جواب ورکړي.
خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان وایي چې داسې معاملاتو کې دواړو ملکونو لا د نرمۍ نه کار اخیستل پکار دي چې معاملات په ښه شان هوار کړي.
پاکستان دا خبره کوي چې دوی نړیوال پولیس به رجوع کوي. نو دې نه خو داسې ښکاري چې د دواړو ملکونو ترمنځ کومه غزله به دعوې دی هغه تر اوسه پورې موجود ده او به د اعتمادي موجود وي په داسې مسلو باندې. نو بیا خو چې کوم هغه امیدونه وو چې یاره پاکستان او افغانستان اصولې په مسله باندې دي یو ځای وي، بیا خو کېدی شي هغه مقصد هم ترلاسه نشي. نو دا خبره خو صحیح ده چې لچکم پکارو نرمی هم پکاروا او په دې تعلقاتو کې خو بس ورکه سبا اخلي نو علي په مخ کې دي.
یا ته دی ویچ افغانستان خارجه وزارت ترجمان جانان موسازی د پاکستان لخوا ورکړی شوی درخواست په جواب کې ویلی وو چې د دوانو ملکونو ترمنځ د قیدیانو تبادلې څه معاهده نشته، نو افغان حکومت مولوی فقیر محمد پاکستان ته نشي سپارلی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان پولیسو د وسلواله ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق د جمعې په ورځ د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې نیولې دي. د دینه مخکې هم د ملک اسحاق په سیر نور کسان په دغه هیواد کې نیول شوې دي، خو وروسته بیا د عدالت لخوا بغیر د سزا ورکولو خوشی کړل شوې دي. دا چې د پاکستان حکومت د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه زموږ همکار انیس اجمل د ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې چې سلیه په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې پولیس وايي د کوټې په شیګانو د برید لپاره تورنې ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق کې د جمعې پر ورځ د پنجاب پر رحیم یار خان کې نیولې دي. لشکري جنگوي وخت په وخت په کوټه کې په اشیا مسلک هزارګانو د حملو ذمہواري منلې دي. لدې مخکې هم ملک اسحاق د ترهګرې په تور نیول شوی وو او سوارلس کال وروسته، یعنی د 2011 کال د جولای په میاشت کې عدالت ځکه خوشی کړو چې پر ضد یې ثبوت نه وو. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي په پاکستان کې مخکې هم د ترهګرو ډلو مشران نیول شوي دي، خو یا خو دایي پر ضد سم کاروایی نه ده شوې او یا حکومت په خپل داغي پر ضد سم ثبوتونه نه دي وړاندې کړي.
حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ ہمیں
زد حکومت پر ترجیحات تروس پون شم زکه چې دوی ته ډېری خبري معلومی وي خو بیا هم څه نه کوي. د پاکستان پټولنه کې دا احساس پیدا شو دی چې داسې تنظیمونو ته څوک هیڅ نشي ویلای، دوی ته هیڅ تاوان نه رسیږي او دوی ژغورل کیږي. او همدا وجه ده چې پټولنه کې داسې تنظیمونو ملاتړ زیات شوی دی. کچېری حکومت په تسلسل د داسې تنظیمونو پر ضد عمل وکړي، نو پټولنه کې چې دوی تک یو نفسیاتي ملاتړ ترلاسه شوی دی، نو هغه به کم شي او هغه چې کم شي نو بیا د سخت دریځي کنټرولول به اسانه شي.
حسن عسکری زیاتوي په پاکستاني ټولنه کې د مذهبي فرقواریت رواج له ډېر پخا راسي روان دی چې اوس ترې دغه وسلوالي ډلې خپلې ګټې پورته کوي. بلخوا په پېښور کې د ټولنیزو چارو تجزیه کار خادم حسین وایي د ترهګرې په لړ کې د پاکستان انتظامیه او د پنجاب له حکومت سره تړلي شکونه نوي ختم شوي، نو د ملک اسحاق په شان د خلکو نیول اس معنی نه لري.
اخلاص کړی شو نو د پنجاب حکومت ورته سیکیورټي ورکړه او دا مخې ته راغله چې د پنجاب وزیر اعلی دا خبره وکړه چې په پنجاب کې تاسو م کوئ ترهګري که په نور وطن کې کوئ نو کوئ. ډېر واضح ثبوتونه په دې حواله سره دي کوم چې آزاد دي وسلواله اعلان هم کوي نو دغه نوی ولواله چې کومه خبره ده دی هغه ابهام دی چې کوم د پاکستان اسټابلیشمنت کې او په خصوصي توګه د پنجاب اسټابلیشمنت کې موجود دی. که دغه ابهام تر څو پورې نه ختم کړی شي ماته نه ښکاري چې دې عمل کې څه نتیجه خیز ګامونه رسته کېدای شي.
د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې وسلوالو ته سم سزا نه ورکړل شوي او عدالتونو کې سم ثبوتونه نه وي وړاندې کړل شوي تر هغې به پاکستان کې بد امنی هم دغسې دوام لري. نوموړي پوس او استخباراتي ادارو ته په اشاره وویل چې باید د سختدریزو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
چې ترهګرو ته سزا نه وي ورکړل شوي، عدالتونو ته کیسونه نه وي تللي، سم ثبوتونه نه وي او صحیح فیصله نه کیږي، تر هغې به پاکستان کې ترهګري همداسې روانه وي. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د پاکستان ریاستي ادارې دا فیصله وکړي چې نور به د وسلوالو ملاتړ نه کوي.
خادم حسین وایي د پاکستان حکومت لا پکار ده چې د سخت دریځ ختمولو لپاره د ریاستي او قانوني اصول لاندې وسلوالو ته سزا ورکړي.
د ترهګرۍ د ختمولو دانه چې کوم فکر سره ترهګر په سماج کې یره خوري، هغه مفکورې په ضد مفکوره مخه تر وړل. تاسو ته یاد شي په 1999 کې یو قانون پاس شو، بیا 2002 کې یو قانون پاس شو، او اوس یو قانون پاس شو چې هغه ته فیر ټرایل بل وایي. زما خیال دانه دی چې اوس یو عدالت سره دا قسم جواز شته چونکی ثبوت ملول شو، شهادت ملول شو، د دې د وجه نه دا سړی بری دی. سماجي حواله دا ده د پنجاب کې دننه کوم تصور دی ترهګرۍ، تصور د بدلولو چې چېرته به څه خلک هم هغه کارونه چې کوي نو هغه به مجاهدین وي، او چېرته څه خلک چې هم هغه کارونه کوي نو هغه به دهشتګردي. زما خیال دی چې دغه فرق په هر حال اوس په کار سماج وپېژني.
د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي په پاکستان کې په تېر کال کې د فرقهییزو بریدونو له امله له 1400 زیات شیعهګان وژل شبیدی. زمون همکارا انیس اجمل و اسرا زو یو بل رپورت ته په اسلام آباد کې د مذهبونو ترمنځ ته هم آهنګي او یووالي پیدا کولو په غرض یو غونډه شوې چې پکې په نړیوالې ورورولۍ زور راوړل شوی دی. باید ترهګري او اسلام د یو بل سره ونتړي. د غونډې ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم وینا کړې ده. تفصیل یې د اسلام آباد نه د مشال همکار ریاض مساخل راکوي.
ایوان صدر اسلام آباد کې د مذهبي هماهنګۍ د پاره شوې غونډې ته د خطاب دوران ولسمشر آصف علي زرداری وې چې اسلام د امن او برداشت درس ورکوي او د کې چرته هم د تشدد گنجائش نشته. د دوی ناوا چې نړیوالو قوتونو له هم پکار دي چې اسلام او ترهګري د یو بل سره اونتړي. ولسمشر زیاته کړه،
وی هاف ټو کیپ فایټینګ فور واټ وی بیلیو ان.
موږ ته چې څنګه خخ کاری هغه رنګ به خپل جنگ جاری ساتو. موږ به بل چاته دا اجازه نه ورکو چې موږ تشریح وکړي، بلکې موږ به خپل شریف خپل کو. من پاکستانیان هغه مسلمانان یو چې په تشدد یقین نه لرو. من د چانه کرک نه کو. من مینوال یو او دلته د امن د پیغام سره یو.
ان وی ار هیر وذ دی میسج اف پیس.
آصف علي زرداری پالمانو او دینی پوهانو زور وروړو چې اولس د اسلام د صحیح تعلیماتو نه خبر کړي، زکه چې ډیر خلک مذهب د خپل ذاتی ګټو لپاره استعمالوي. دی وای
اف یو لوکینګ اراوند دی هول ریجن.
کتا سو خپل چاپیرچل کې وګورئ نو د ټوله سیمه کې خلک مذهب په سناڅ شکل کې د مسلمانانو یا د نورو اقلیتونو خلاف استعمالوي، او دا هر څه د خپلو ذاتی ګټو لپاره کوي. زمونږ مذهب کې د ځان وژونکو حملو یا د ځان وژلو لپاره ځای نشته، تر دې چې تاسو د جنگي وسلې په هیڅ هم نشئ کارولی.
په دې موقع د پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر جسټس ریټایر بګوان داس وینا وا چې اسلام یو علمگیر دین دی او دې کې د نورو مذهبونو او عقیدو د احترام سبق ورکړی شوی دی.
هر جگہ انسان کو انسان اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے.
ہر ځای کې انسان ته د انسان او ټولو ته په یو نظر د کتو تعلیم ورکړې شوې ده، او چاته هم دا اجازه نه ده ورکړې شوې چې فرقې پیدا کړي او بیا فرقېزي خبرې شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آخري نبی دی، هغه ایواز د مسلمانانو خلیفہ نه و، بلکې د ټول عالم د پاره رحمت و.
وہ صرف مسلمانانو کې خلیفہ نه، بلکې وہ رحمت للعالمین تھے.
د غونډې په اخر کې مفتی منیب الرحمن د کانفرنس سفارشات وړاندې کړ، کوم چې رستو د منزورې د پاره ولسمشر ته پیښ کلیشو. سفارشاتو کې ویل شوی دی چې پاکستان کې میش د نورو مذهبونو د خلکو د پاره با د اقلیتونو په ځای غیر مسلمه پاکستانیانو تور استعمالیږي. سفارشاتو کې پنړیواله رورولې هم زور روړې شوې دي چې ترهګری د یو خاص مذهب سره تړلو په ځای باید د دې بنیادی وجه الټول شي او د هغې د ختمولو کوشش وشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې تر شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
مشال ریډیو ته غوږی په کوټه کې د اهل سنت الجماعت د دوه وژل شوو غړو د وژنو مقدمه د ملیشه ځواکونو پر ضد درج شوې ده. تر دې وروسته د شپې ناوخته د اهل سنت الجماعت له لورې احتجاج پای ته ورسید. د ملیشه ځواکونو لخوا تر دې وړاندې ویل شوي وو چې دوی د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه په نوي کلي کې په عملیاتو کې دوه ترهګر وژلي او څلور یې ژوندي نیولي وو. تفصیل د مشال خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د اهل سنت والجماعت لوري تر لاس ساته پورې د مړیو سره احتجاج د شپې شاوخوا یولس بجې تر دې وروسته پای ته ورسید چې د بلوچستان د کورنیو چارو د سیکرټري اکبر حسین دورانی په مشرۍ کې له یو پلاوي سره خبرې اترې وکړې. د اهل سنت والجماعت د مشرانو په خبره یاد پلاوي د دوی غوښتنې ترسره کړې چې یوه غوښتنه یې د ملیشا ځواکونو د هغو سرتیرو پر ضد اف آی آر درج کول وه چې په نوي کلي کې یې عملیات کړي وه. تر دې خبرو اترو وروسته د یاد جماعت یو مشر رمضان منګل له رسنیو سره په خبرو کې د دې اف آی آر په اړه وویل
درخواست میں صرف ایف سی جو ادارہ ہے اس وقت جو
دا درخواست چې موږ د کورنیو چارو سیکرټری ته ورکړ په هغه کې مو د ملیشا ځواکونو پر ضد لیکلی وو چې دا وخت په شار کې عملیات کوي. کله چې پلټنې وسی بیا به دا څرګنده سي چې دا عملیات د ملیشا ځواکونو کومو سرتیرو کړی وو چې موږ به بیا هم له تاسو سره شریک کړو. تر دې خبرو اترو وروسته حکومتي پلاوی د نوي کلی زرغون آباد پولیسو تانې ته لاړ او هلته یې د اهل سنت والجماعت په درخواست د ملیشا ځواکونو پر ضد کیس درج کړ چې بیا له مړیو سره د دوی احتجاج ختم سو. خو د همدې عملیاتو پر ضد یې نن د خالی په ورځ په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د ویلو وړ ده چې د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ملیشا ځواکونو له لورې د کوټې په نوي کلي کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور یې ژوندي نیولي وو. د ملیشا ځواکونو سرچینو د مشال په شمول ګڼو رسنیو ته دا ادعا کړې وه چې دا وژل شوي کسان له لشکرې جنگوي سره د تړاو لرلو په تور وژل شوي. خو اهل سنت والجماعت وایي وژل شوي کسان د لشکرې جنگوي نه بلکې د دوی کارکونکي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو ته وګي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله بیګام خان په پیښور کې د قبایلی سیمو له خبریالانو سره د لیدلو پر وخت ویلي په قبایلی سیمو کې به را روان انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي او د بیکورشو خلکو لپاره هم د ووټ اچولو تیاری روانه ده. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د گورنر سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي د امنامان صورتحال ته په کتو سره په قبایلی سیمو کې خو به چرتا انتخابات زندگی نه
ندا سے خبر شوی دا چرتا مون خو بده تیاری کی چې کم زمنګا آی ڈی پی زرونه دی دا غی د پارم سه سیستم جوړ کو غی دلتا یا پدار کی ووټ واچي. ګور جی پاکستان پارا برخه کی خنشی کی دی خو کم ریکگنایز کی پونه چی دی یا پی خور خار دی یا لکدا سی ٹانک یا ڈی خان کی دی نور زینو الحمدللہ آی ڈی پیز واپس تلی دی. ما خپل اندازہ دادا چی د باڑی ورونه دی زمنګا او د وزیرستان رونه دی او لګ دا ورغزی اغم پاتې دی نو دا غیره پارا چې منیسټر سیفران مانو سیکرټری سیفران آی کی مونږ مستقل ممبر دی او هغه په کیسا خشتلا زمانه به مشورم کوله ان شاء الله هغه شی به ټیک ټاکی سو مسلې بنی خیر سره.
دغه په قبایلی سیمو کې کوم اصلاحات شوي دي هغه په عملی توګه نه لیدل کیږي. اوس هم په اجتماعي ذمہوارو کې خلک نیول کیږي نو د دغو اصلاحاتو عملی کولو لپاره به څه ګامونه پورته کوي؟
ترمیم عملی شوی دی خلکو ته د خپلو حقوقو د دې ترمیم نه اویرنس پکار دی چې دغه اف سی آر زاړه کې دا چلو په دې نوي کې بیا دا چل دی. زه دغه وایم چې خلک ته اویر شي لکه د علاقائی ذمہ داری قانون مخکې په پورا خیلو اوس په کورنۍ شوی دی نو کم از کم دا د جرنلسټانو اوس ضرورت دی چې هغې په دې خبرو باندې کم اف سی آر چې نوی دی هغه پړاو کی او د هغې د خلکو سره په رابطه کې شي په ریډیو باندې خبرې وکړي. دا ټول اوس
گورنر صاحب په باډه کې د تیرو څلورو کالو رئیس فوزي عملیات روان دي خو لا تر اوسه څه نتیجې راونوتې عام خلک پکې وژل کېږي د دغې څه حل وینئ تاسو؟
دا سیدا جی چې واقعي خبر ده چې دا معاملہ پارځي کې امدا خبره کیږي زما د یو هفته لس ورځې کیږي په دې باندې زما پورا بریفینګ روان دي او زه غواړم چې دا مسله په ښه شان حل شي.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Watanakho, Watano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرانیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې د سمندري اډې یا د کراچۍ پورت ټرسټ مزدوران وای د کال 1900 راپدې خوا د دوی د سہولت لپاره جوړ شوی سن کوټا یا د دوی زامنو ته نوکریانې ورکول د 1300 کلونو راهیسې بندې شوې دي چې لامل یې خوښه 1200 ریټایر شوي مزدوران د سخت ستونزو سره مخامخ دي. دغه مزدورانو په کراچۍ کې د 1300 ورځو راهیسې احتجاجي ناست پیل کړی دا. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی هم د دوی دغه احتجاج ته ورغلی او دا تفصیلی وړاندې کوي.
دغه مزدوران چې زیاتره پکې سپینګری او زنانه دي د 1300 ورځو راهسه د کراچي پورټرس د مرکزی دفتر مخې ته په احتجاج ناشتي. دوی غوښتنه لري چې د دوی لپاره د سن کوټا بیرته بحال شي. د دغه احتجاجي ناشته مشر نذیر لالا وای چې سن کوټه تر مخه چې کله یو مزدور سپینګری شي نو بیا د هغه په ځای د هغه یو زوی په بندرګا کې د مزدور په حیث برتی کېدو چې له عمله یې مزدورانو ته سہولت وو.
زمنګا لارانو او هغه نه بعد منگا 42 سال د دې یو لیمټ ته 42 سال منگا نوکریانه کړی دي. نن زمنګ د خلکو په دې پورت باندې داخله بندا د دې سن کوټه نه تقریبا 1200 کسان متاثر دي.
په احتجاجي ناسته کې شریکای وسپینسر زنانه وای خاوند یې په کراچۍ بندرګا کې مزدور وو خو د کل را هسي چې هغه ریټایرډ شوی دی بل هیڅ یو بچی ته نوکری نه ده ترلاسه شوی. د یادې احتجاجي ناستې مشر نذیر لالا وای پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د کراچۍ د بندرګا مزدورانو لپاره د سن کوټې د بحالېدو اعلان کړی و خو د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د هغه د لرې کېدو وروستو د دوی غوښتنه بیا د ځنډ ښکار شوی او تر اوسه نه ده منل شوی.
یوسف رضا ګیلانی صاحب کا وزیر اعظم هغه په دې پورت باندې باقاعده په یو تقریب کې اعلان کړو چې دې دې کیپټی د ریټایرډ خلکو د سن کوټا بحال کړي. دا ماته ډیماند راغلې ده مطالبه راغلې ده نو د دې مطالبه ز اعلان کوم چې دې لا د دې سن کوټا ورکړي. اغه چیئرمین کیپټی تم دا آرډر وکړو چې زه دا آرډر کوم منیسټر بابر غوري ته مو وي.
نوموړی تور لګوي چې د ایم کیو ایم ګوند رهنما او د پورت اینڈ شپینګ وزیر بابر غوري د خپل ګوند پلویان کراچی پورت کې داخل کړي او د هغو مزدورانو په مخې د کراچی پورت دروازې تړلي چا چې دغه بندرګا د شروع راهسي آباده کړې ده. کله چې مشال ریډیو په دې اړه له بابر غوري سره تماس ونیو نو نوموړی دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې هغه څو ورځې مخکې له وزارت خپل استعفا جمع کړې ده او په خپل دور کې یې د میرټ یا لیاقت پر اساس په کراچۍ پورت کې برتیانې کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو چې موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ. د مشال ریډیو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او هم یې ولولئ. د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نورو.
پاکستان وایي چې نن به انټرپول ته خط لیږي چې افغانستان کې قید مولوی فقیر محمد پاکستان ته وسپاري، ځکه چې مولوی فقیر محمد په یو شمېر جرمونو کې پاکستان ته مطلوب دی. خو بل پلو افغانستان وایي اسلام آباد سره د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. د پاکستان پولیسو ناقانونه وسلوالې ډلې لشکر جنگوي بنسټ ایښودونکي ملک اسحاق پرون نیولې دي. د پاکستان پر امنیتي ادارو د دغې ډلې خلاف د عملیاتو کولو فشار لاغې وروسته زیات شو چې دې ډلې تېره هفته د هغه بمی چاودنې ذمهواري واخیسته چې په کوټه کې وشوه او نه اتیا شیعه کسان پکې وژل شول. د خالی په ورځ د کوټې په لیاقت بازار کې د اهل سنت والجماعت ډلې په لاریون باندې ډزې شوې چې ورکې اته کسان ژوبل شوي دي. د دې ډلې یو مشر رمضان مینګل وایي برید پرې هزارګانو کړی خو هزارګانو پړه قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا په مردان کې ژغورونکې ډلې نن د خالی په ورځ هم د واده د یو ګاډي په نهر کې د غورځېدو نه پس د ورکو شوو کسانو لټون کوي. پولیس وایي د میرمنو او ماشومانو په ګډون 19 کسان په دې پیښه کې وژل شوي او 11 نور لا هم ترې تم دي. د نوخار ضلع په کوړه خټک سیمه کې نن پولیسو درې مشکوک ترهګر په ډزو وژلي. دغو کسانو د پولیسو په ګاډي د لاسي بمونو حمله کړې وه چې په ترڅ کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي وو. ناټو ځواکونه وایي لا تر دې دمه تر 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په کومه شمېره نه دي صلاح شوي. د دوی په وینا دا پریکړه هم نه ده کړې چې د غلطه به له یادې مودې وروسته څومره بهرني ځواکونه پاتېږي. او په چین کې د مارغانو د والګي یا برډ فلو له امله دوه کسان وژل شوي دي. په وژلو شوو کې یوه میرمن هم شامله ده. جنوا خبري اژانس لیکي 110 نور هغه کسان چې د برډ فلو شک پکې کېده له روغتونه وستل شوي دي.
خبرونه مو د نجیب عامر نوري د اوسم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبري سراج ظهیر بیانوي.
مشر کلس پن خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکمران ډلې عوامي نشتل ګوند لخوا د طالبانو سره د مذاکرات لپاره د رابللي ال پارټیز کانفرنس ترستو اوس د جمعیت علما اسلام فیډرلي لخوا هم د ټول ګوندیز کانفرنس رابلل او د لړکي لټولو سیاسي ډلو سره تماس نیول د ستاینې وړ ګام دی. اداریه مخکلي کې چې اوس حکومت له هم پکار ده چې د لړکي د سنجیدګۍ مظاهره وکړي نو هله به ممکن شي چې د ال پارټیز کانفرنس سفارشات مخ په وړاندې لاړ شي. په وینا چې د این پی لخوا په دغه غونډه کې د طالبانو سره د مذاکراتو خبره وستایل شوه خو دې لړکی سبله طریقه په نظر را نغله. ادارې مخکې وایي اوس چې د جمعیت علما اسلام فیډرلي لخوا د دوه قدمه د وړاندې د تک فیصله وشوه نو باید چې نور سیاسي ګوندونه او حکومت هم دې فیصله ته وده ورکړي. ادارې زیاتوي چې د ټولو نغټه خبره دا ده چې په دې کې د قبایلي جرګې مشران هم شامل کړي شوي دي. ادارې اخیره کلی کې باید چې د جماعت اسلامي فیډرلي او د قبایلي جرګه دامن مذاکرات ورستو سیاسي مشران حکومت په دې عمل کې د شرکت لپاره تیار کړي نو هله به ممکن شي چې د نور زیان مخنیوي وشي. د پیښور نخ پریدونکې وحدت ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ټولو مسلکونو او مذهبونو په مشرانو د امن او ثبات لپاره د هلو ځلو غږ کړی دی. ادارې وایي چې په پاکستان کې نن دا کوم حالات روان دي په پیښور، کراچۍ او بیا په خاص تور باندې په کوټه کې چې کوم صورتحال روان دي نو په دې کې د پاکستان علما کرام په ډیر خشن کردار تر سره کولای شي. اداري وړاندې وایي چې د کوټې او د کراچۍ د حالاتو سمولو لپاره به ټول سیاسي ګوندونو او په خاص توګه د مذهبي ګوندونو او دینی علمانو لا خپل کردار تر سره کول وی. کو د کوټې او کراچۍ حالات غوره نشول نو د بدو اثراتو په ولکه کې به ټول ملک راګیر شي چې ورسره راتلونکي وخت د تد او تاریخ کېدو یره ده. اداري زیاتوي چې دا وخت باید د کوټې او کراچۍ د مسلې په خاص توګه د کوټې په شان د د پیښو راتلونکي کې مخه ونیولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي تھنک ټینک ایجنس اسلامک افیئرز انالیسټ په کوټه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو هزارګانو پر وجنه مقاله لیکلی او امریکایي ویب پاڼې لاس اینجلس ټایمز بیا په افغانستان کې په کیدونکو ډرون حملو رپورټ جوړ کړی. عبدالحی کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
امریکایي تینک ټینک جینز اسلامیک افیر انالیسټ وایي د روان کال په لومړۍ کې په کوټه کې دوه لویو بریدونو په پاکستان کې شیعهګان ویرولي چې سنی اورپکی ډلې به پر دوی نور تشدد هم وکړي. د ادارې په خبره په پاکستان کې د شیعهګانو او سنیانو پیچلی تعلق د ایران او سعودي عرب رقابت اغیزمن کړی دی. دواړه هیوادونه په پاکستان او افغانستان کې تل خپل رول لوبولی دی. د ادارې په وینا په 1909 کې په ایران کې د آیت الله خمینی په مشرۍ کې راغلی اسلامي انقلاب د سعودي عرب او ایران ترمنځ درز زیات کړی. تینک ټینک زیاتوي ایرانی رژیم هڅه وکړه چې انقلاب نورو ملکونو لکه لبنان، بحرین، عراق او سعودي عرب ته برآمد کړي، خو دغه پالیسي سعودي عرب لا هم خبردار کړی دی. جینز تینک ټینک وایي په سعودي عرب کې د هغه وخت د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ په روانه میاشت کې ورته وویل چې د 1980 لسیزې په لومړیو کې سعودي عرب د ایران او آیت الله خمینی لخوا خلیج فارس ته ورکړل سوی پیغام یو جدي خطر وګڼلی. دغه ډیپلوماټ زیاتوي چې سعودي عرب د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد اشغال یو موقع وګڼله او د جهاد په نوم یې په پاکستان کې سنی اورپکوډلو ته پیسې او وسلې ورکړې. د ادارې په خبره دغه تعلق د سعودي عرب لخوا په پاکستان او افغانستان کې د وهابي سوچ مدرسې چلوونکي ملایانو د ملاتړ په شکل کې لا هم جاری دی. دغه ادارې کله یو پلوه د غریبو کورنیو حاجتمند ماشومانو ته خواړه د اوسېدو ځای او جامع ورکوي، نو ورسره ورته د سختګیر وهابي سوچ زده کړې هم ورکوي. د جنس ادارې په خبره تر دې وړاندې چې دغه شاګردان د جهاد په نوم په سیمه ییزه جګړه کې ښکېل کړل سي، دوی ته د وستو یو خصوصي تربیت ورکول کېږي. همداشان سعودي عرب د ایران اټکل سوی خطر د مخنیوي لپاره په پاکستان کې د شیعه ضد ډلو ملاتړ کوي چې جغرافیایي سیاست او نظریاتي ګډولای ورته د دلیل په توګه برابره کړی ده. بلخو امریکایي ویبپاڼه لاس انجلس ټایمز ډاٹ کام وایي په افغانستان کې ډرون بریدونه زیات سوي دي. ویبپاڼه د امریکا د دفاع وزارت حواله ورکوي چې تیر کال امریکایي پوځ په افغانستان کې د ډرون 1506 بریدونه کړي وو چې دا د 2011 کال په مقابله کې 2.5% زیات دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په داسې حال کې امریکا خپل عسکر کموي، نو د ډرون بریدونو زیاتوالی دا خبره په ګوته کوي چې امریکایي قومندانان شایي د شدت پسندو پر ضد کاروایانو کې پر بې بایلټه الوتکو تکیه کول پایل کړي. که څه هم ډرون بریدونه په افغانستان کې د 100 مجموعي امریکایي هوایي بریدونو یوه برخه جوړوي، خو بیا هم د بې پایلټه الوتکو حمله په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې امریکایي عسکرو لمځکني او هوایي بریدونو پر شاسوي او د عملیاتو مشریه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې ده. په 2011 کې ډرون بریدونو د مجموعي هوایي حملو 15% او په 2012 کې 12% برخه جوړوله. د ویپان په وینا په ډرون بدون کې زیاتوالی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له نوې پالیسی سره هم زمان دی چې دغه تګلارې د طالبانو او القاعده د پاتشونو پر ضد کاروایو کې د لږو فوجانو پرشتون تکیه کوي.
اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بلجیم کې شوې چې پکې له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته په حالاتو خبرې شوې. د ناتو مشروي په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د پاتې کېدو شمیرې په اړه فیصله نه ده شوې، خو ځینې بیا وایي چې تر 2200 پورې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې کېدای شي. دا چې د 2014 کال وروسته بعد د بهرني ځواکونو پاتې کېدل په څه نتیجه ولري، زموږ همکار ګولیاس نه تفصیلی رپورټ اورو.
امریکا او ناتو د جمعې په ورځ ویلي په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د جنگي ماموریت تر ختمې دروستو کېدلی شي چې 2000 پورې ائتلافي فوجان په دې هیواد کې پاتې شي. ویل شي چې په دوی کې به زیاتره امریکایي فوجان جنگي میشن یا ماموریت جاري ساتي او له افغان ځواکونو سره به د امنیت ټینګښت په برخه کې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا هیله مند دی چې یو شمیر هیوادونه به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو ساتلو لپاره برخه واخلي. د ناتو عمومي مشر اندریوس فوخ راسموسن د جمعې پروس په بلجیم کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې په پای کې ویل چې پاتې کېدونکو فوجیانو د شمیر په اړه حتمی پریکړه نه ده شوې او تر 2016 کال وروسته به د افغان ځواکونو روزنې او مرستو ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې او د شاوخوا 2000 بهرني فوجیانو په افغانستان کې د پاتې کېدو په اړه په کابل کې د دفاع چارو کارپو او پخوانی جنرال امر الله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې ناتو او امریکا په تیرو یولو سکلون کې یو مشترکه ستراتیجی و نه لرله او تر 2016 کال وروسته هم دوی پر یوې ګډې تګلارې سره سلا نه دي.
له دې نه معلومیږي لکه څنګه چې دغه یو لس کال هم دلته افغانستان کې نړیواله ټولنه راټوله وه، خو دوی داسې همغږي نه درلودله او داسې مشترکه ستراتیژي دوی پیدا نه کړله چې د افغانستان شخړې ته یو د پای نقطه ایښې وه. په تاسف سره چې هغه نقطه هم معلومه نه شوله او دلته د افغانستان جګړه هم تعریف نه شوله او اوس دوی وطن هم تعریف نه لري چې موږ څنګه راغلي وو او څنګه ځو. مسائل هماغه شخړې هماغه پاتې دي، بې ثباتي هماغه پاتې ده. د افغانستان کې د بې ثباتۍ وضع ورځ په ورځ زیاتېږي. اته دغه منطقه هم نشر وکړه، هغه منطقه چې پاکستان وه هغه هم په بې ثباتۍ کې سوځي. اته نور ملکونو ته هم اوس انتشارات پیدا کړي دي چې هند خوا یې لکۍ پیدا کړله او دې خواته د نور اسیایي ملکونو ته هم ورځ په ورځ ځي چې دوی خپله اندېښنې هم ورزیاتې کړي دي.
جنرال امرالله په خپلو خبرو کې ویل د امریکا او د ناټو یوازنۍ لاسته راوړنه د اسامه بن لادن وژنه وه او د القاعده خلاف جنگو، خو د دې په نتیجه کې القاعده وسلواله شبکه په افریقایي او نور هیوادونو کې لوی ګواښ جوړ شوې ده.
دلته درې وزیر اساکر دي دوی وو دوی هغه لاسرولنه موسمیک کودله نړۍ د څنګه په دغه دوله سکلونه کې هلته چې دغه خرچه مو کړله او دونه کسان د موږ لسو ژوندې لاره په تابوتونو کې راغله، کوم لاسرولنه؟ آیا په افغانستان کې واقعا صلح تامین شوله؟ نه. آیا واقعا د دهشتګرو ځالې ورانې شولې؟ نه. آیا په پاکستان کې هم تاثیرات مثبت دي سول د افغانستان واچول؟ نه. ورځ په ورځ هلته هم کسان مري او دلته هم کسان مري. بنا دغه 2000 که پاتې کېږي، که 6000 پاتې کېږي، که 10000 پاتې کېږي، دغه خبرې اوس د دوی هغه خپل دروني اختلافات په سر باندې چې المان وایي چې تاسو صحوه کوي او امریکا وایي چې ضد رښتیا وایي او ناتو وایي چې نه هیڅ جنگ ته بنیږي او دغه ته به تعلیم تربیه ته پاتې کېږي. زه ګومان کوم چې له ټولو نه مهم تر د ساختاري شکل افغانستان فوج لپاره ډېر ضرور ده چې دوی دغه صنفونو باندې توجه وکړي، قوتونو باندې توجه وکړي، هوایي فوج باندې توجه وکړي، ترکي ته صنف باندې توجه وکړي، ریاکتیوي باندې توجه وکړي، کشفي او استخباراتي صنفونو باندې توجه وکړي.
جنرال امان وايي طالبان هم په خپل یو ایجنډا نه لري چې امریکا سره په کومو شرایطو خبرې کوي او له افغان حکومت سره ولې خبرې نه کوي او دا چې په دې ډول دا موضوع مبهمه پاتې کیږي. د زیاتوي کچري امریکا او ناتو د 2000 عسکرو د پاتې کېدو په اړه واضحه پالیسی ولري نو افغانستان خپل ځان لپاره یو لار پیدا کولی شي.
زمون همکار ګل ایاز وو اوس راځي بلې مطبوعاتي کتنې ته. په پاکستان کې هغه خلک ته وسوالو طالبانو سره د خبرو د عمل مخالفت کوي چې په روانه بدمنۍ کې خپل خپلوان بایللي او یا هم ورته نور توانونه رسیدلي دي. د اسوسییټډ پریس ته دغه رپورت تفصیل د یوې وړې دمې تر څنګ ورو. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې لاغه خلکو هیڅ تپوس نه کیږي چې د وسوالو طالبانو لخوا ور باندې تشدد شوی او یا هم په بمی بریدونو کې خپل خپلوان بایللی دي. 14 کلن حضرت الله خان په خیبر ایجنسی کې په یو موټر بمی حمله کې خپل خیبخا وبایله. دی وایي باید له طالبانو سره خبرې نه بلکې په ډاګه پانسی کړل شي او داسې سزا ورته ورکړل شي چې بیا څوک د داسې کولو فکر ونه کړي. حضرت الله وایي د دوستو ګنا وا چې معذور کړل شو او باید له طالبانو سره خبرې ونه شي. په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه مخې ته راغلل. د 2000 لومړي کال راهیسې په پاکستان کې په روانې بدمنۍ کې سناسه 10000 ولسی خلک او 4000 امنیتي عسکر وژل شوي دي او په دغو کې زیاتره د طالبانو په کاروایانو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. اسوسییټډ پریس په پېښور، قبایلي سیمو، کوټه، کراچۍ او لاهور کې په بمی چاودنو کې د متاثره کورنو د غړو سره خبرې کړې چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت یې کړې. فاطمین اپریدی چې په خبر ایجنسی کې په یوې بمی حمله کې ژوبل شوی وو وایي باید د وسوالو طالبانو سره خبرې وشي، خو پر دوی چې چا حمله کړې هغوی ته د سزا ورکړل شي. اپریدی وایي په خبر ایجنسی کې په یوه بمی حمله کې ګسپخه وبایله چې له دغې سره یې د کرکټ د یو لوب غاړي جوړېدو خوب اهم مات شو. اپریدی وایي کچېره پرده حمله کوونکي دته په لاس ورغلل نو په تود تنور کې به یې سیزل خوښ کړي. پا په پېښور کې یو ډاکټر محبوب الرحمن یو نیجی روغتون جوړ کړی چې پکې د فاطمین، افریدی او حضرت الله خان غوندې ماشومانو علاج کیږي. دی وایي په روانه بدمنۍ کې سناسر لسو زرو بولسي خلکو پلې پښې وبایلې او ځکه یې د یو داسې روغتون د جوړولو منصوبه جوړه کړه چې د بدمنۍ په پېښو کې متاثر خلکو ته مصنوعي پښې او لاسونه ولګوي. اسوسییټډ پریس د کراچۍ د یوې 12 کلنې مهذر فاطمه د مور لخوا لیکي، وسلوالو لومړی د دې خاوند په ډز ووجو او وروسته یې د هغې په لور فاطمې هم ډزې وکړې او اوس هغه نشي ګرځېدی. نوموړی وایي کله چې دا له خپلې لور سره په روغتون کې وه نو دې ته به دړکې ورکړل کېدې چې روغتون دې پرېږدي. فاطمه د شیام اسلک سره تعلق لري او مور یې وایي د دوی غږ نه حکومت واورېد او نه امنیتي چارواکو او نه دوی ته انصاف ورکړل شو. د کوټې د غزنفر علي 30 کلن زوی په 10 جنوري په دغه ښار کې وژل شو. دی وایي حکومت او امنیتي ادارې څنګه د داسې خلکو سره خبرې کوي چې یو زوی د خپل پلار په مخ کې حلال کړي او بیا د الله اکبر چغه وهي. دی وایي له داسې خلکو سره دوی څنګه د امن خبرې کوي. اوس هم زو قبایلی سیمې مومند ایجنسی ته چرته چې د پولیو په کمپین کې سناس 1900 کارکونکو او د دوی شپږ اتیاو سپروایزرانو ته د 13 میاشتو راهیسې پیسې نه دي ورکړل شوي او د دغه کارکونکو په یوه غونډه کې فیصله کړې ده چې دوی به په راروان وخت کې د پولیو په کمپین کې برخه نه اخلي او بایکاټ به کوي. د مشال ریډیو د خبریال نه تفصیلي رپورټ اورو.
په مهمند جنسی کې د پولیو د مهم لپاره ټاکل شوی شپږ اتیا سپروایزرانو د 13 میاشتو د پیسو تر ملاوېدو پورې د پولیو د روان مهم نه د بایکاټ اعلان وکړ. دوی وایي ژوند د هسې هم د مشکلاتو سره مخ دی او بیا په داسې حالاتو کې حکومت هم د هغوی سره مرسته نه کوي.
زمانون جان زیف خان دی ډیوټي می چې دنه دا وخت می چنای سپری کیده ټوله غریزه علاقه ده دا غینه علاوه چې دینو د طالبانو خطرن د دمکېنی ملو شید موږ ته سوز زین نوټس هم لګول دي دا غي باوجود هم چې دینو موږ په دغه علاقو کې په دې مر مشکلات سره ډیوټي کو خو زمونږ د پیسو د حالات دي چې دلته کمیرام شینو موږ ته زمونږ افسران چې کوم دی غوینه راکې.
میډیکل ټیکنیشن او ایریا سپروایزر طاهر جان وای سو میشت کیږي د هغوی سره د پولیو مهم لپاره کارکونکو پولیو ورکر د هغوی نه پیسې غواړي نو حکومت لا پکار دی چې دوی ته پیسې ورکړي.
وو چې د نوډيري پر ډیمونه شي تقریبا شپږ پاتې دی هغه نه دی په ملاو شوی او د ټیم ټریننګ پیسې چې د مطلب هغه نه دی ملاو شوی پاغه باندې چې د لوی الګول شروع ده. دا پیرامیډیکل سټاف ټول راغلي دي خاص کر ایریا سپروایزر او په یو کون اسپیټال کې چې دا میټینګونه په دې کې نه دی وای چې به مطلب موږ نو آینده پر سلیشوي نشو کولای ځکه ټیمان ته پیسې نه ملاویږي موږ ته نه ملاویږي موږ سلیشوي
په هر یو مهم کې نو لسو د پولیو کارکونکو او شپږ اتیا سپروایزران کار کوي. نو د دغه ځوانانو د پیسو لپاره دوی چاته وینا کړی ده. د پښتون مو د پیرامیډیکل اسوسییشن محمد حسین سید د صدر محمد خالد نه وکړله
چې ډاکټر داوود صاحب چې کوم درې پرډایم ورکړ د اغه پرډایم ورکړ شو خو ټیم ټنی پیسې تر اوسه پورې نه ورکړ شوی. اغه ملوي چې زمونږ دا تقریبا د سلورم پنځم کمپاین دی بلکې د درې کمپاینو کې الډی د پټیکل ایجنټ په مخ کې دا خبره د بدرې سلور ځلې په ایوننګ میټینګ کې او شو چې د ټیم پیسې نه ملو شي 2800 ملایوي کې دوه کسان ته نو دا تقریبا په موجوده وخت کې 36 لک روپے جوړي.
بیا مو یو ځوان سپروایزر نصر الله سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې په 2010 کې د پولیو ډیوټي کړې و تر دې دمو ورته د هغې روپے نه دی ورکړل شوی.
تما افغان کیم کې ډیوټي کړې ده یو غون نشاته د پولیو ډیوټي جما کړې ده او په 2010 کې سلور کمپاین مې کړې جما سره درې ټیمانو عزیز ما د سلور وندونو پیسې تقریبا زما 30-34000 روپے کېږي. نو ډیر وخت وشو اولکان چې کوم دی خپل پیسې غواړي ما سره ټول سټډنټان ګرځېدل دي.
د دوی په وینا ډاکټر داوود چی ایجنسی سرجن دی ورسره خبرې کړې دي او خپلې ګیلې ورته وړاندې کړې دي. نو بیا مو د ډاکټر داوود سره خبرې وکړلې
او لکه ما ته خو په حال سده سي مسله یا دغه نخکاری او نشته دي نه لکه ما نه سوک ما نه راغلي دي چې راغلي ما سره پیسې پاتې دي پوه شو کنه او نو د چا څه باقیات م پاتې ان شاء الله.
دغه تنان وویل کله چې د صحت محکمې مشران د دوی د مسلو د حل نه انکار کوي او دوی ته خپل حق نور کوي نو دوی به په راتلونکي د پولیو په مهمونو کې برخه نه اخلي.
اوس هم زو د سواد تحصیل کبل ته چرته چې د سیمې خلک وایي په دغه ځای کې سرکاري هسپتال کې د دوی ډاکټران نه لري او د یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د ډاکټرانو او د هسپتال د عملې د نشټوالي له وجې خپل مریضان د سیمې نورو روغتونونو ته په وړلو مجبور دي. تفصیل لپاره د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
د سواد تحصیلي کابل مرکزی لوی د 500 بسترو اسپیټال کې د ډاکټرانو او نور کارمندانو نشوالي له وجې زی اولس د حکومت څخه ګیلمن دي چې دغه اسپیټال چې پکې اپریشن تھیټر، لیبارټری، د ماشومانو او زنانو وارد هم شته، خو د ډاکټرانو نشوالي له وجې زی اولس لره 40 کیلومتره سیدو اسپیټال ته پتلو مجبور دي. مقامی یو تن عبدالسلام وایي چې باز وخت پکې ناپوه تن د مریضانو علاج کوي.
زموږ آبادی تقریبا 5-6 لک پوری ده. د کم تحصیلي کابل دا د تحصیلي کابل واحد سرکاري اسپیټال دی چې سیریس مریض هم دې ته راځي، دغه تم راځي. خو که مریض دلته راشي نو د سهولیاتو په دغه باندې چې بنده تاسو ته خبره وکړم، نو ډاکټر دلته نه وي. موږ اکثر ډیر راځو. اوس په مخ کې ورځو کې گاډې دغه شو د کلاډیان یو گاډې ورغښتو په جاون سره، نو هغه کلاډیان چې سیریس مریضان پکې هم وپای کې یو کس دوه پات شي هم دي، نو هغه گاډې چې دلته راوستو نو یو ډاکټر نه پدې ځکه موجود نه. بیا د دې اسپیټال کم کلاس پور چې دی کم زی چې جارو کوي دغه چې نو هغه کس باغ مریضان لپټي کوله او بل وته بار ولاړو نه غوي چې دا کس سیریس دی دا تاسو هغه دغه تولې.
یو بل زیتن امجد خان وای چې د کابل په لوی اسپیټال کې روزانه د مریضان پورا گنوی، خو ډیر مریضان مایوسه بے علاجه واپس زی.
دې هسپتال روزانه او پی ډی چې دی هغه د سیدو هسپتال او د مټي هسپتال نه زیاته ده. خو دلته سټاف چې دی هغه د سیدو او د مټي هسپتال 5% هم نه دی. په دې کې لیډی سپیشلیسټ ډاکټر نشته دی، په دې کې عام سپیشلیسټ میل ډاکټر نشته دی. نو حکومت نه زموږ مطالبه ده چې دلته یو لیډی سپیشلیسټ ډاکټر او یو میل سپیشلیسټ ډاکټر فوري طور په کار شي راولي.
هسپتال کې یو کارکونکو ارپان الله وایي چې د کابل لوی هسپتال ته روزانه د 300 نه تر 1500 پورې مریضان راځي. ولې د ډاکټرانو او سټاف کمی له وجې اولس دوی څخه ګیلمن دي.
زموږ سره د ایم او او د ایل ایم او او داسې د پیرامیډیک سټاف کمی دی. نو چې هغه کمی پوره شي، دغه کمی په بنیاد سره بیا مریضانو ته کافی ریلیف چې دغه میلو شي. په نایټ کې به خصوص زموږ سره ایم او صاحبان چې ډاکټر صاحبان چې هغه نه هغه انکالي پلس زموږ سره دلته ای سی جی شته، ای سی جی مشین شته، ای سی جی ټیکنیشین نشته.
دا پښتنه مو چې کله د سیمې صوبای اسمبلی غړي رحمت علي خان څخه وکړه چې د کابل لوی هسپتال کې ډاکټران ولې نشته، نو ښاغلی په دغه اړه وویل رحمت علی خان زیاتوی چې دوی وړاندې هم د حکومت څخه د هسپتال لپاره د ډاکټرانو برتی کول غوښتنه کړې دي، ولې د صحت محکمې وزیر دوی سره مرسته نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او د سوات نه رازو پیښور ته، چرته چې د اسلامیا کالج د جوړېدو 100 کاله پوره کیږي. د کالج په سیمه کې د تعلیم په پرمختګ کې مهم رول لوبوي. د اسلامیا کالج د 100 کالو د پوره کېدو په اړه به د را روان نوومبر نه خصوصي پروګرامونه هم پیلېږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال اسرار اتل تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په سر خار پیښور کې د زده کړو تاریخي مرکز اسلامي کالج 100 کلن شو. اسلامي کالج چې په کال 1914 کې صاحبزاد عبدالقیوم بنیادی خو د تر 100 کالو د معیاري تعلیم په کالو د پاکستان او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زده کوونکي روزلي دي. د اسلامي کالج د پخوانو او مشرانو زده کوونکو ټولنې سینیئر الومنای اسوسییشن د اسلامي کالج د دغه 100 کلنی سفر تعلیمي ارزښت او تاریخي حیثیت منزلو تابع کړي چې د روان کال د نومبر په میاشت کې به پیل کیږي او سو ورځو به دوام لري. په دې اړه د اسلامي کالج د پښتو استاد او د یاد نمانځغونډې منتظم عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وایي:
مونږ به د بین المللي معیار سیمینارونه کوو. د دې نه علاوه مونږه ډرامې کول غواړو. د پښتو اردو انګریزي ډرامه به چلیږي. هغه مونږ غواړو چې په دې ټوله صوبه کې په مختلفو یونیورسټو کې وګرځو، مشاعرې به کوو، د پاکستان په سطح ډیبیټس کوو، د اردو پښتو انګریزي داسې روشنایی به پیدا کوو په یو شپه باندې چې د اسلامي کالج کې داسې تر ګینټو پورې دا سلسله قائم ای چې هغه خلک ویني او دا ټول علاقه بلکې ټول په خور ته خوندونه واخلي. مونږ غواړو چې صدر پاکستان، وزیر اعظم د پاکستان، گورنر صاحب، وزیر اعلی صاحب دا ټول به موجودی په دې موقع. د دې لپاره مونږه ټاکلې ده چې د نومبر په میاشت کې به دا کیږي.
د اسلامي کالج د سینیئر الومنای اسوسییشن مشر کرنل جمیل مشال ریډیو ته د دغه تاریخي مانځغونډې په اړه وایي.
80,000 نزیات دغه اسلامي کالج نه خلک پاسو شوې دي. امریکا کې هم دي، مډل ایسټ کې هم دي، په یورپ کې هم دي، انګلند کې دي، ډاکټران دي، انجینران دي، پروفیسران دي، چاته ججز دي، ټول دي ار لوکینګ فارورډ فار دی سنټینری. نومبر کې فنکشن دي، نو اب مونږه انوایټ کوو، هډز آف دی سټیټ بم انوایټ کوو، کوم بهر نه خلک روان دي، هغه لپاره کې دي چې مونږ یو سفاری پلان کوو. لنډی کوزل ته د خیبر پاس ډېر ښه فنکشن به
دوی زیاتوي چې په 21 مارچ به پاکستان پوسټ د اسلامي کالج د ودانۍ د تصویر ټیکټونه هم جاری کوي. د اسلامي کالج په تاریخ لیکلې کتاب هم خپري.
مونږ به کې بوک لانچینګ سرمنی مغې کې کوو. د اسلامي کالج د هیستوري چې کوم کتاب مونږ لیکلی شي اب مونږ په هغه ورځ باندې لانچ کوو. هغه ورځ باندې به پاکستان پوسټ دی، دا به ټیکټ ایشو کوي او هغه ټیکټ باندې چې کوم تصویر دی اسلامي کالج لومړنی پرنسپل چې دا هغه ښځې یو پینټینګ جوړ کړی دی او دا هغه تصویر په هغه ټیکټ باندې راځي. دا به 21 مارچ باندې.
ډاکټر شاهجهان سید چې سبق یې په اسلامي کالج کې ویلې او دا وخت د پېښور پوهنتون د جورنالیزم د څانګې مشري په سر لري. مشال ریډیو ته وایي چې اسلامي کالج دوی ته د مور غوندې مینه ورکړې ده.
اسلامي کالج ته 1989 کې راغلی وم چې مسفورد هاسټل کې اوسېدم. فرست ایئر کې راغلی وم، نه یوازې هغه وخت بلکې هغه زده کړه چې کوم ما په اسلامي کالج کې خپل استادانو نه د اسلامي کالج د ماحول نه زده کړې ده، تر اوسه ما سره مل ده. زه ځوان اوسېدل غواړم او ځوان یم او دا ځواني چې ده دا فیلینګس چې کوم د ځوانۍ دي دا ماته اسلامي کالج راکوي. روحاني مور مو دا ده او خپل مور مو اوس په دې دنیا کې نشته، خو شکر دی دا مور شته چې د کوم په غېږ کې مونږ د ځوانۍ احساس همیشه کوو.
د اسلامي کالج پخوانی زده کوونکی او دا وخت د اسلامي کالج ایټ سکول مشر غلام جیلانی مشال ریډیو ته دا تاریخي تعلیمي اداره داسې تذکره کوي.
دارالعلوم اسلامي سرحد دا یو کالج یا یو سکول نه دی، دا یو ډېره مقدسه اداره ده. د کی چې کوم خلکو کوم قرباني کړي دي مونږ چې ته وګورو نو حقیقت دا دی چې دا دیو مدرسې یو د جمعات حیثیت لري. او زه په خپل ما په سبق مې لري اوس په اسلامي کالج کې ټیچم کوم. په دې باندې ډېر فخر ماته حاصل دی چې زه د دې سټوډنټ پادشاه یم، استاد یم. دې ته خلک وایي د سرحد علی ګړه.
د خیبر پښتونخوا دا تاریخي تعلیمي اداره په خپل دغه سلکلن خور تاریخ کې تر دا وخت زرګون روزل شوی زده کوونکي لري چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې او په پاکستان کې په مهمو څوکو د خپلو ذمہوارو په ترسره کولو د اسلامي کالج سره د خپلې مینې او وفاداری ثبوت وړاندې کوي. اسرار تل، مشال رادیو، اسلامي کالج، پېښور.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او اوس هم د خبرونې په اخیری شیبو کې یو ځل بیا ورزو زموږ همکار نجیب عامر ته او مهم خبرونه ترې اورو.
پاکستان وایي چې نن به انټرپول ته خط لیږي چې افغانستان کې قید مولوي فقیر محمد دی پاکستان ته وسپاري، ځکه چې مولوي فقیر محمد په یو شمېر جرمونو کې پاکستان ته مطلوب دی. خو بل پلو افغانستان وایي اسلام آباد سره د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. د پاکستان پولیسو د ناقانونه وسوالې ډلې لشکر جنگوي بنسټ ایښودونکي ملک اسحاق پرون نیولی دی. د پاکستان پر امنیتي ادارو د دغې ډلې خلاف د عملیاتو کولو فشار وروسته لا زیات شو چې دې ډلې تېر هفته د هغې بمي چاودنې ذمواري واخیسته چې په کوټه کې وشوه او 9 اتیا مسلمانان پکې ووژل شول. د خالی په ورځ د کوټې په لیاقت بازار کې د اهل سنت والجماعت ډلې په لاریون باندې ډزې شوې دي چې ورکیاته کسان ژوبل شوي دي. د دې ډلې یو مشر رمضان مینګل وایي برید پرې هزارګانو کړی خو هزارګانو پړه قبوله کړې نه ده. د خیبر پښتونخوا په مردان کې ژغورونکې ډلې نن د خالی په ورځ هم د واده د یو ګاډي په نهر کې د غورځېدو نه پس د ورکو شوو کسانو لټون کوي. پولیس وایي د میرمنو او ماشومانو په ګډون 12 کسان په دې پیښه کې وژل شوي او 12 نور لا هم تری تم دي. د نوخار ضلع په اکوړه خټک سیمه کې نن پولیسو درې مشکوک ترهګر په ډزو وژلې. دغو کسانو د پولیسو په ګاډي د لاسي بمونو حمله کړې وه چې په ترڅ کې یو پولیس والا وژل شوی او 2 نور ژوبل شوي وو. ناټو ځواکونه وایي لا تر دې دمه تر 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په کومه شمیره نه دي سلا شوي. د دوی په وینا دا پریکړه هم نه ده کړې چې دغلته به له یادې مودې وروسته څومره بهرني ځواکونه پاتې کیږي. تاجکستان وایي که ناټو ځواکونو له افغانستان څخه خپل پوځي سامانونه د دوی د خاورې له لارې ویستل غواړي نو ورته اجازه ورکولی شي. او په چین کې د مارغانو د والګي یا برډ فلو له امله دوه کسان وژل شوي دي. په وژلو شوو کې یوه میرمن هم شامله ده. ژینوا خبري اژانس لیکي یو 110 نور هغه کسان چې د برډ فلو یا د مارغانو د والګي شک پکې کېده له روغتونه خارج کړل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای ختميږي. تاسو پورا پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زه فرخنده وزیر، نجیب عامر او زمون ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او شپه مو په خیر.